پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او زما تخنیکی ملګری رامین کاکړ هر کله کو وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. د دې خبرونه دوهمه نیمایي نور بس تهونیز پروګرام ته ځانګړي شوی چې حدیث پر دې سپیدرته وړاندې کی. د دې خبرونه په اوږدو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی افغانستان ته راغلی. د دې ترڅنګ د جمعیت یو شمیر غړو ویلي چې د ارګ او جمعیت ترمنځ خبرې اترې په ټپه درېدلې دي. یو شمیر نور مسایل هم لرو، البته کورنی او نړیوال مسایل. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سلیم محمد سلی وړاندې کوي.
جمعیت ګوند وایي د حکومت له استازو سره یې خبرې په چپه درېدلي حالت سره مخامخې سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په سرورود او بیسودو ولسوالیو کې پولیسو څه باندې 280 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د عراق صدراعظم وایي په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندیدوي. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی وایي د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبرې په ټپه درېدلي او دوړ لوري له خبرو خوښ نه دي. محمد اسماعیل خان ازادي رادیو ته ویل
تاریخ که قبلا هم داده شده بود تا حال اون حال دیگه فعلا با بمبارد رسیدن که فعلا چی ندارم دیگه، تقریبا هر دو طرف راضی نیستن.
شغل اسماعیل خان وایي چې په مذاکرو کې رامنځته سوی دغه حالت د خبرو د پای په معنا هم نه دی. دی وایي تر اوسه دواړه لوري پر خپلو وړاندیزونو ټینګار کوي او حکومت بلخ ته د نوي والی انجینیر محمد داود پر معرفي کېدو ټینګار لري. د ملي اردو 215 اتل قلو اردو خبر ورکوي چې په زابل او اورزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه قلو اردو نن په خپل اعلامیه کې ویلي د پرون راهیسې په دغو عملیاتو کې شپږ نور وسلوال ټپیان سوي او 14 کړي ماینونه هم کشف او شن کړای سوي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې په سرورود او بیسودو ولسوالیو کې پولیسو څه باندې 280 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه چرس چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وه پرون په سرورود او بیسودو ولسوالیو کې نیول سوي دي. دغه دفتر په اعلامیه کې وایي چې ټولټال په دغو 283 کیلوګرامه چرسو د لیږد په تور دوه کسان نیول سوي چې اوس ورڅخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی وایي په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به چې غالباً به د می پر 12مه کېږي کاندید سي. عبادی نن یکشنبه وویل هڅه کوي د عراق د ټولو ولایتونو له کاندیدانو به یو نوی ائتلاف تشکیل کړي. عبادی د دعوا یا دعوت ګوند غړی دی چې یوه شیډله ده او له ایران سره نږدې اړیکې لري. خو تحلیلګران وایي چې نوموړی بریالی سوی چې د مخکني صدراعظم نوري المالکي په نسبت د عراق له سني اقلیت سره اړیکې ټینګې کړي. دغه راز له سعودي عربستان سره هم اړیکې شي کړي دي. د ایران دولتي خبری اژانس سیرینا نن راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې پر ټلګرام شبکې بندیز لري سوی دی. ټلګرام چې په ایران کې ډیر خلک کاروي د وروستیو اعتراضونو په لړ کې بند یا بلاک سو. د دغه هیواد په سطحه دغه ناکراري له 2009 میلادي کال راوروسته تر ټولو جدي بلل سوي وي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس وایي د شیراز، اصفهان، بندر عباس، رشت او ارومیه په ګډون د ایران د ګڼو ښارونو له اوسیدونکو سره خبرې کړې او هغوی تایید کړی چې اوس ټلګرام کارولی سي. د ایران وروستي اعتراضونه چې په لړ کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او زر تنه نور نیول سوي دي. د بیو د لوړېدو په اعتراض د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې پیل سول. د ایران تېره اونۍ پر انسټاګرام هم لګول سوی بندیز لري کړ. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په نسبت زیاتې رایې وګټلې. خو زیمان دومره رایې نه دي ګټلې چې د دویم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی سي. د پرون په پرا کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل
غواړم چې له ټولو هغو کسانو مننه وکړم چې په لومړي پړاو کې یې ما ته رایې راکړې. نو دوی غواړم چې په دویم پړاو کې هم ګډون وکړي.
د نژدې ټولو شمیرل سوي رایو له مخې زیمان 8.6% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو بل مخکښ کاندید یجی دراهوش 8.6% رایې ګټلې. نورې رایې په و نورو کاندیدانو ویشل سوي دي. او د ملت پالو یوې وړې ډلې د لندن د لومړني مسلمان شاروال وینا ګډوډ کړه او ویل چې هغه د استبداد او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د بې احترامۍ په خاطر ونیول سي. اعتراض کوونکو چې ځانونه یې سپین سرخیلان بلل او شمیر یې تر لسو تنو زیات و، پرون شنبه د لندن شاروال صادق خان مجبوره کړ چې خپله وینا 15 دقیقې وځنډوي. دی وروسته په تدریجي ډول د پولیسو لخوا وشړل سول. دې ډلې د ټرمپ او بریکزیټ یا د اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په ګټه شعارونه ورکول. د لندن شاروال وخت وخت په ټویټر کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره پر ځینو مسایلو شخړه کړې او ویلي دي چې د برېټانیا پلازمینې لندن ته یې هرکلی نه کوي. ځینې انتقاد کوونکي وایي چې دا نژاد پرستانه تفسیر دی.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کغواړې دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی افغانستان ته راغلی. که څه هم افغان چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی چې دا پلاوی به د افغانستان له لوړ پوړو چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په دې اړه د جزئیاتو سربیره د نړیوالو چارو له یو کارپوه سره هم غږېدلی وو. د جمعیت اسلامي ګوند رهبرۍ شورا یو غړی ویلي د بلخ د پوخانی ولی عطا محمد نور په سر دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبرې په ټپه درېدلی او دواړه لوري له خبرو خوښ نه دي.
طرحی که قبلا هم داده شده بود تا حال اون حال دیگه فعلا به بنبست رسیدن که فعلا چی ندارن دیگه، تقریبا هر دو طرف راضی نیان. گفتگو
یو شمیر نور کورنی او بهرنی مطالب هم لرو. د خبرونې دوهم نیمای د نور بسته اونیز پروګرام ته ځانګړی شوی چې حدیث پردیس پای وړاندې کړي. لمک سره پات شي. یو ور بیا هرکلی درنو دوستان، اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی افغانستان ته راغلی. که څه هم افغان چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی چې دا پلاوی به د افغانستان له لوړ پوړو چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د کابل ښار امنیت هم نن د نورو ورځو برعکس سخت کړل شوی او ځای ځای پولیس لیدل کیږي او د ترافیکو پر مخ یو شمېر جادي هم تړل شوی دي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړي، جزئیات راټول کړي دي. اوس را سره په سټډیو کې پردیس مهربانی نوی سری په دیړه.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، بلې د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی راغلی چې په دغه پلاوی د دغه پلاوی مشري په د ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي نیکی هلی کوي. دغه استازي البته دغه پلاوی د محل په کابل کې له لوړ پوړو افغان چارواکو سره په سلا مشورو او په لیدونو بوخت دی. که څه مونږ کوشش وکړو چې په دې رابطه رسمي مراجعو ته مو تماسونه ونیول چې رسمي معلومات ترې واخلو، خو فکر کوم د امنیتي دلایلو له کبله تر اوسه دغه سفر جزئیات رسنی او سره ندی شریک شوی او کله شي د ورځې په وګدو کې په دې رابطه روسی جزئیات رسنیو ته راووزی. تمه چې د غپلاوی بعد افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او همدارس د جمهور رئیس په ګډون له نور لوړپوړو افغان چارواکو سره د مختلف موضوعاتو پر رابطه باندې خبرې وکي او په دغه پلاوی کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل هم د غپلاوی سره مل کابل ته راغلی. نو تر اوسه پورې کوم جزئیات چې برسیره شوی دی هم دومره دی چې دوی په کابل کې دی او له لوړ پوړو افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو بوخت دي. او یو موضوع چې تاسو مې یو څه اشاره ورته وکړه، د نورو ورځو په پرتله البته دغه موضوع پر رابطه په کابل ښار کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. مشخصا د بهرنیو چارو وزارت او د جمهوری ریاست ته غځېدلي سړکونه د بند دي او عامو خلکو ته د تګ راتګ په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي. جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي.
ملګرو ملتونو د دې سفر نه وړاندې د دې سفر د جزئیاتو په اړه سنو ویلی؟
نه اکرام صاحب، دغه سفر تقریبا له شاوخوا دوه درې ورځو راهیسې مسلسل راپورونه پر رسنیو کې راتلل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی افغانستان ته راځي، اما په دې رابطه باندې هیڅ جزئیات نه دي شریک شوي، نه د ملګرو ملتونو لخوا، نه په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ لخوا. موږ هڅه وکړه چې له دوی معلومات ترلاسه کړو، خو ځینې سرچینې هغوی وایي چې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دغه سفر د امنیتي دلایلو له کبله یعنی جزئیات حاضر نه دي چې رسنۍ سره شریک.
ډیره زیاته مننه پر دې صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی افغانستان ته راغلی، که څه هم چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې دا پلاوی به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له یو شمیر بیلابیلو لوړپوړو افغان چارواکو سره وګوري. له بل خوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوخان د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ له هر اړخه مهم بولي. حدیث پردیس د نړیوالو چارو سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره پم دې اړه خبرې کړې او په سر کې ترې افغانستان ته دغه پلاوی د راتګ د اهمیت په اړه پوښتلې دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی راتګ د افغانستان لپاره فوق العاده مهمه ده. د څو اړخه، په لومړي سر کې دا په اثبات رسوي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې او په نړیوالو ټولنه کې تر ټولو مهم اورګان لپاره اوس هم د اهمیت وړ اداره ده، او دوی د افغانستان قضایا او چارو ته د اهمیت په سترګه ګوري. دویمه خبره دا ده چې په دغه شورا کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د افغانستان د نړیوال ستراتیژیک ملګرو لکه امریکا او اروپایی هیوادونه او ګډون لري، او ترڅنګ هغه هیوادونه چې په سیمه کې د افغانستان په سیاست کې مهم رول لري او د افغانستان په چارو باندې ځانګړی اغیز لري، چې هغه عبارت د روس او د چین نه ده.
بله رحیم صاحب، د سیمه د هیوادونو همکاریو ته تاسو اشاره وکړه په خپل خبرو کې. ځینې سرچینې په حکومت کې دا خبره کوي چې د امنیت شورا دغه پلاوی چې افغانستان ته راغلی، د افغان حکومت دغه شکایتونه چې د سیمه د هیوادونو مشخصا د پاکستان پر تابانی موجود دی، هغه به هم لزان سره وړي او التبارزونه پیکوي.
سیمایز هڅه چې افغانستان روان کړی دی او داغه په اړه باندې اړتیا دلته دا چې چین چې د پاکستان ډیر قوي ملګری او ملاتړی پاتې شوی، او روسیا چې په دې وروستیو کې بازی مانورون نه ثابتېږي چې روسیا او پاکستان سره نږدې کېدو په حالت کې دي، دلته افغانستان کولای شي چې د پاکستان رول او د هغوی مغکم منفی رول چې لوبولی د افغانستان په قضایا او په چارو کې په ځانګړي ډول د سولې په راوستو په برخه کې، د هغې په اړه هغه هیوادونه چې د پاکستان ملاتړ کوي او ننګ یې کوي، د هغوی ته کافي شواهد وضاحتونه وړاندې کړي، او دوی په دې قانع کړي چې د دوی ملاتړ د افغانستان لپاره د سیمه ییز امنیت لپاره څومره اهمیت لري.
نو څه فکر کوئ چې د افغان حکومت په اوسنۍ دستګاه کې تاسو د ظرفیت ګوري چې دوی دې وکړی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې پلاوی افغانستان ته راغلی دوی ته قناعت ورکړي د سیمه ییزو مسایلو پر اړه باندې؟
ګوري، موږ هم د تاسو چینل نه په وار وار د افغانستان په ډیپلوماټیک دستګاه باندې نیوکې درلودلې دي او نیوکې مو کړې دي، خو هغه تر منځنۍ کچې ډیپلوماسي او د لاندې کچې ډیپلوماسي ده. لیکن کله خبره چې د لوړې سطحې ډیپلوماسي کې چې هغه عبارت د غره روانو مجلسونو نشي د امنیت شورا د غړو سره لري، زه فکر کوم د افغانستان دستګاه کاملا د دې وړتیا لري او آمادګي هم ورته لري چې وکړی شي د غراغې ویلي پلاوی ته قناعت ورکړي.
رحیم صاحب، وروسته پوښتنه مې دا کوله چې تاسو یې مثبت واړ خو ته اشاره وکړه او کامل وضاحت مو ورکړه، طبعا افغانستان ته دغه پلاوی راتګ به ځینې حساسیتونه هم لزان سره ولري.
طبیعي خبره ده چې کله نړیواله ټولنه د افغانستان سره په مسایلو باندې په بحث کې داخليږي او افغانستان د خپل ګاونډیانو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یادونه کولی شي، د دوی لاسوهنه شکایت کوي، نو طبیعي خبره ده چې دوی حساسه کیږي. په داسې یو مرحله کې چې ایرانیان د امریکایانو سره د سیاست په ډګر کې ډیرو شخړو کشالو سره مخامخ دي، او یا هم د ټرمپ دوی سره دا ویروي چې حاصله شي افغانستان د خپل لابي پرمټ باندې په دغه سفر کې دغه هیوادونو مخه له دوی څخه وګرځي، نو د دوی حساسیت دلته شته دی او دوی به کافي ډیره ویره د دې څخه لري، او په بدل کې به خپلې حل ځل او خپل هغه ډیپلوماټیکه مشینري هم په کار اچي تر څو وکړی شي د دغه سفر اغیز پر راکم کې او خپل موقف د لپاره حل ځل وکړو کې.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د راتګ په اړه مشتاق رحیم چې زموږ له همکار محمد حدیث پردیس سره خبرې کولې.
تازه
دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د جمعیت اسلامی ګوند د رهبری شورا یو غړی وای د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور په سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبري په ټپه درېدلی او دواړه لوري له خبرو خوښ نه دي. محمد اسماعیل خان ازادي رادیو ته وویل د ناراضۍ دلیل دا دی چې حکومت د جمعیت طرح نه منلی او جمعیت اسلامی هم د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور پر پاتې کېدو ټینګار لري. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د ټاکل شوی نوی والی ویان وای بلخ ته د تګ لپاره دوی د استونزو د حل په تمه دي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه راپور چمتو کړی.
د جمعیت اسلامی ګوند مسولین وای د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور پاړه له حکومت سره دوی دوو پړاو خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د دغه ګوند د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمعیت اسلامی د اختلافونو د حل په خاطر حکومت ته دوو مادو په شمول یو طرح وړاندې کړي چې حکومت تر اوسه نه ده منلې. دای که څه هم د دغه طرحې په اړه ډېر څه نوی خو ټینګار کوي چې د بلخ د والی په حیث د عطا محمد نور پاتې کېدل او د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافق لیک عملي کول د دغه طرحې دوه مهمې غوښتنې دي. اسماعیل خان وایي دا خبرې اوس په ټپه ولاړې دي او دواړه لوري له ترسره شویو خبرو راضي نه دي.
طرحی که قبلا هم داده شده بود تا حال اون حال دیگه فیلن با بومبست رسیدن که فیلن چی ندارن دیگه، تقریبا هر دو طرف راضی نیان بر گفتگو.
له دې سره ښاغلی اسماعیل خان وایي په مذاکراتو کې رامنځته شوی دا حالت د خبرو د پای په معنی هم نه ده. دی وایي تر اوسه دواړو لوري په خپلو وړاندیزونو ټینګار کوي او حکومت بلخ ته د نوي والي انجینر محمد داود په معرفي کې دوه ټینګار لري. د جمعیت ګوند رهبری شورا دې غړي له دې وړاندې هم ویلي وو چې دی باور نه لري د جمعیت ګوند دا طرحه دې د حکومت لخوا ومنل شي او په همدې اساس عطا محمد نور ممکن د والي په حیث پاتې شي. د عطا محمد نور د استعفا له منظورېدو وروسته خپله نور هم تېره اونۍ ټینګار وکړ چې له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرې پیل شوي او که دا خبرې نتیجې ورنکړي دی به د والی په حیث باقی پاتې شي. د دغه څرګندونو په خلاف بیا په حکومت کې ځینو باوري سرچینو ویلي چې د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. خو د جمعیت ګوند یوې سرچینې بیا د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو و پړاو ترسره شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. له دې سره د بلخ لپاره د ټاکل شوي نوي والی ویان رحمت الله فطرت هم تاییدوي چې د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او له سخت حالت سره مخ دي.
تماته که حکومت به خاطر اصلا برداشتن حل منازعات روی دست داشتن، فکر میکنم که بنبست به حال خود باقی هست و تا هنوز تصمیم بعدی حکومت دقیقا معلوم نیست که چه تصمیم خواهد گرفت و چه دستور العمل روی دست دارن.
فطرت زیاتوی چې د بلخ نوی والی انجینر محمد داود بلخ ته د تلو لپاره د دغو ستونزو ژر حل ته په تمه دی. ښاغلی فطرت وایي دوی په دې برخه کې د زور او فوزي لارو پلوي نه کوي بلکې ټینګار کوي چې په دې کې رامنځته شوي اختلافات د خبرو له لارې حل شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د بلخ د قرقل د پروسس او صادراتو انسټیټیوټ وایي سکل په زیاته کچه د قرقل سرمن بهر ته صادر شوی. د دغه ولایت د قرقل انسټیټیوټ اداري مدیر محمد عارف د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له 15 لکو نه زیات جلده د قرقل سرمن د 1398 مالي کال تر پایه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته استول شوی چې تیر مالي کال دا رقم سر باندې 1.5 لک جلده وو. ښاغلی عارف زیاتوي سکل ټولټال 1000 جلده د قرقل سرمن آسی هیوادونو او دغشان له 5000 جلدو زیات فنلند ته لیږل شوی دی. نوموړی وایي د افغاني قرقل یو جلد سرمن په نړیوالو بازارونو کې له 500 تر $1000 پلورل کیږي. له قرقل نه د ژمنې جامو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. په هرات کې د زعفرانو د پروسس شپږ مرکزونه په معیاري تجهیزاتو سمبال شول. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحماني نن ازادي راډیو ته وویل د دغو مرکزونو د تجهیزاتو ارزښت 4.5 میلیونه افغانۍ دی چې لګښت یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی رحماني وایي د هرات زعفران به تر دې وروسته د لابراتوارونو او معیاري تجهیزاتو په درلودو سره په نړیوالو معیارونو برابر بهرنۍ بازارونو ته ولیږل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1130 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې لیتر پټرول 35 او یو لیتر ډیزل 95 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 619 افغانۍ.
مرزی احمد زئی وچی اقتصادي خبرونه وړاندې کړل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسله د عراق او سنه صدر اعظم حیدر العبادی وای چې په روانو پارلماني انتخاباتو کې بزان کاندید کړي. په دې انتخاباتو کې د سیال پوخانه صدر اعظم نوري الملکی دی چې اوس مهال د ولسمشر مرستیال دی. العبادی او الملکی دواړه د دعوت ګوند غړي دي چې د بیلو ائتلافونو لخوا به په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل لپاره د شیبا احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب، هر کله او خراغلاس پایلی لدینه کوچه د عراق انتخابات سو وخت په پام کې نیول شوی دی او سو وخت په تر سره کیږي.
مننه اکرام صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلام. د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د می 12 نیټه ټاکل شوې ده، یعنی دا ورځ هغه نه ده تایید نه ده کنفرم نه ده، خو دا ورځ به کچیرته تایید شي نو د پارلمان لخوا تاییدیږي چې وروسته به په دې اړه رای واخیستل شي او دا ورځ به د پارلمان د رسمي انتخاباتو د ورځې په توګه تایید شي د پارلمان لخوا. صدراعظم العبادی تایید کړی ده چې دای به په دې انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د نن وویل چې دای به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو صحاوي کاندیدان به پکې شامل وي. البته عبادی په انتخاباتو کې له دې مخکې په تیر ځل انتخاباتو کې نه دی بریالی شوی، یعنی د یو منتخب صدراعظم په توګه نه دی غوره شوی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د عراق د صدراعظم په توګه غوره شو چې پخوانی صدراعظم نوري الملکی د خپلې دندې پریښودو ته اړ شو. اکرام صاحب،
د عبادی سیاسي سابقه څه ډول ده؟
عبادی د دعوت ګوند غړی دی. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی. څارونکي وایي چې العبادی د پخواني صدر اعظم نوري الملکی په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره تقریبا ښه اړیکې جوړ کړي دي په مقایسوي ډول، او همداراز د ایران له سیمه ای سیال سعودي عربستان سره هم د بغداد اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په څلور کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. البته اسلامي دولت ډله یا داعش د هم د امریکایي چارواکو لخوا او هم د عراق د حکومت لخوا هغه ډله اعلان شوی چې د عراق له مختلفو سیمو څخه چې یو زیات شمیر سیمې په څلورو کلونو په ترڅ کې لاندې کړې وې هغه سیمې بیرته دوی ترې ونیولې. نو د دغه جګړې یا په دې جګړه کې د عراقي ځواکونو د بریالیو عملیاتو د مشرۍ امتیاز هم ښاغلي عبادی ته ورکول کیږي. اکرام صاحب،
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي ښاغلی عبادی سونی اقلیت سره مخې اړیکې جوړې کړې او د دې تر څنګ یو شمېر اسلامي هیوادونو سره چې په سر کې سعودي عربستان راځي هم ښې اړیکې لري، نو سیال ښاغلی ملکی په کوم ډاډ ځان په دې انتخاباتو کې کاندیدوي؟
نوري الملکی پرون تایید کړه چې په انتخاباتو کې به ځان د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا کاندید کړي. ملکی دا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې کوو په د عراق په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دنده لري. تشریفاتي په دې معنی چې وروسته له دې چې دای د خپلې دندې پریښودو ته اړ شو، نو د دې لپاره چې د یو ډېر بانفوزه شخصیت په عراق کې ګڼل کېده، نو په دې خاطر یې دای د هیواد د مرستیال ولسمشر په توګه غوره شو په یو سیاسي توافق په نتیجه کې. خو د دعوت ګوند د مشر په توګه ښاغلی المالکی په عراق کې خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه پرون د څرګندونو پر مهال هم د دعوت د ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي. یعنی دعوت تقریبا هماغه با قدرته یوازینی ګوند دی چې دواړه هم المالکی او هم ښاغلی عبادی د هغه غړیتوب لري، او اوس به نو معلومه شي چې د دولت د همدا ګوند د دعوت د ګوند پلویان به د عراق په انتخاباتو کې د کوم یوه ملاتړ وکړي. اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه. تکل صاحب کور مودان درنو دوستانو واموریدل چې د عراق اوسنۍ صدر اعظم حیدر علی عبادی ویلی دی چې په روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. او اوس هم یو ولایتي مسله د فراه ښار یو امنیتي پوسټ نن سهار وختي وسلوالو طالبانو سقوط کړي. راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې درې امنیتي سرتیري هم اټپین شوي دي. د یو بل خبر لمخې د همدې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې هم تیر شپه د وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي. نور حال به له سیمې زموږ خبريال احمد شاه فطرت راکې چې هم د اوس سره د ټلیفون په لیکه دی. مهرباني دمدغه نن سهار چې کومه پوسټه سقوط شوی په امدیاړه امنیتی چارواکي سو یو د ترتیبات سدي د نورو امنیتی پی خود مخنیوي په هدف باندې.
سلام تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الکترونیک تاسو ولن سره وختي د فراه د شمال لوري ته په تقریبا 3 کیلومتر کې امنیتی پوسټه چې د روډ څنګه ته د درسولي د کلی په نامه د امنیتي کمربند او روسي برخه د نور فراه شات نه نوځي. دا پوسټ سره وختي د دولت سوال مخالفانو پرې بریټ کړي دي. ټول تجهیزات یې وزدان سره وړي دي او امنیتي چارواکي وایي چې د بریټانه پولیس هم په دا بریټ کې ځول شوی دي. څه شی مخکې چې ما د امنیت خوانې د بیان اقبال باید سره خبرې وکړې. دی وایي چې په سیمه کې د تصفیه عملیات پیل کړي دي چې د هغه سیمې بیرته د دولت د سوال مخالفانو څخه تصفیه شي. دا سیمه چا ته ډېر نږدې وه نو په همدې علت یې چاچت هم ډېر دی. خلک یې هم تېره شپه اندېښمن کړي وه او د زغونه په ډېر سمه توګه په ښار کې اورېدل کېدله. البته لږ څه تاسو هم یادونه وکړه د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې هم تېره شپه او هغه بله شپه ډېر بریدونه شوي دي چې په ترڅ کې دوی پوستې د کناسک په سیمه کې او همداشان یو بل سیمه چې د فرارو داړوند د جنگیالک په نامه حال تام چې خو څه ویچ باغو پیژو کېم شپږ تنه پولیس وژل شوی دی او پوستي وسلې هم مخالفانو ځان سره وړي دي.
ډیر زیاته مننه فطرت صاحب کور مودان درنو دوستانو. احمد شاه فطرت له سیمې د فراه ښار کې د وی پوستي د سقوط په اړه خبرې کولې. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته حمید مومند کتنه کړې چې په ګډه یو
په کابل کې روسپانو نن افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي د سفر په اړه مطالب خبره کړي او په افغانستان کې دغه سازمان په مسؤلیتونو بحثونه کړي دي. ملي ارمان روسپانو د خپل لومړي مخ په اړه لیکلې ده چې د امنیت شورا پلاوي به د افغان حکومت له مشرانو سره د سیمه ییزو ستونزو د حل او د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې په سرنګوالي خبرې وکړي. روسپانو لیکلې ده چې دغه پلاوي به چې پکې د امنیت شورا مشر او د امریکا سفیر هم شامل دي هغه شکایتونه لنګ دی ورزوي چې افغان حکومت وړاندې کړي دي. د روسپانو په وینا کابل ته د امنیت شورا د پلاوي له سفر مخکې د امنیت شورا مشر ویلو چې هیلمند افغان حکومت به د تروریزم نشي توکو قاچاق او منظم جرمونو په برخه کې د شتو ستونزو حل ته جدي پام وکړي. روسپانو وړاندې د امنیت شورا د پلاوي د سفر په اړه د ولسی جرګې د ځنو غړو خبرګونونه هم راغستې دي او لیکلې دي که څه هم د ولسی جرګې غړي د پلاوي د سفر هرکلی کوي خو غواړي چې نړیوالې ادارې او په تیره بیا ملګري ملتونه په سیمه کې د تروریزم ستونزې ته شریخې په پاکستان کې ده جدي پام وکړي. ویسه روسپانه بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پلاوي د سفر په اړه د ولسی جرګې د ځنو غړو په حواله لیکلې ده چې ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه چې په سیمه کې تر ټولو په ناامنه هیواد بدل شوی په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. روسپانه لیکلې ده چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي به ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د ملي شورا له غړو او سیاسونو سره وګوري او د سیمه په موجوده حالاتو به سره خبرې وکړي. روسپانه لیکلې ده چې د امنیت شورا پلاوي داسې محل کابل ته سفر کړی چې له یوې خوا د افغانستان په اړه د شورا اندېښنې زیاتې شوې او له بل لوري سمو د وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د دې شورا 1500 غړو ته د افغانستان په اړه او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د ناسمې همکارۍ نه شکایت وکړ. افغانستان ما ورسپانې بیا لیکلی دی چې د امنیت شورا پلاوی به د افغانستان د روان حالت له بشپړې ارزونې ترڅنګ شته فرصتونه او ننګونې هم جوتې کړي. د ورسپانې په وینا د امنیت شورا پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې سمود مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د دې شورا غړو ته د افغانستان د روانې وضع په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړل چې د ورسپانې په وینا د روسیې سفیر هرکلی وکړ. روسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له سمودې راهیسې د افغانستان د روانې وضع په اړه اندېښمنه ده او په منظمه توګه د پیښو څارنه کوي چې ډېر کلی پرې غبرګونونه هم ښودلی دي. هیواد دولتي روسپانه لیکلی ده چې کابل ته د امنیت شورا د پلاوي د سفر یو هدف له نږدې د جنګ ځپلې افغانستان د روان حالت ارزول او د ټرمپ د ادارې له نوې ستراتیژۍ سره مرسته کول دي. روسپانه لیکي چې د امنیت شورا غړو ته د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار لخوا د افغانستان د روانې وضع په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته د دې شورا ریاست چې اوس د قزاقستان په لاس کې ده وویل چې امنیت شورا غواړي افغانستان د روانې وضع په اړه رښتینې او تازه معلومات ولري. هیواد لیکي چې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر د افغانستان په اړه د یوې کړنلارې د جوړولو غوښتنه وکړه چې یوازې په سولې نه بلکې په زیات پرمختګ متمرکز وي. ورسپانې وړاندې کابل ته د امنیت شورا د پلاوي د سفر په اړه د مطلب په دوام لیکلی دی چې دغه پلاوی بل افغان حکومت سره پر موجوده اړتیاو هم خبرې وکړي.
حمید مومندو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوله، وخت 12:30 شوي. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته د نور بس 19 پروګرام لرو چې نن پکې د لوی سرنوالۍ لویان سره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سرنګوالي په اړه بحث کیږي. که وخت لري دا هم را سره واوري.
د جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غړی وای د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور پر سر د دغه ګوند او حکومت ترمنځ خبري په ټپه درېدلې. اسماعیل خان وای په مذاکرو کې رامنځته شوی حالت د خبرو د پای په معنا نه دی. د ملي اردو 215 اتل قول اردو خبر ورکوي چې په زابل او روزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار چارواکي وای په سره رود او بیسود ولسوالیو کې پولیسو څه باندې 280 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به چې غالباً به د مې پر 12 نیټه کېږي کاندید سي. عبادی نن یکشنبه وویل هڅه کوي د عراق د ټولو ولایتونو له کاندیدانو به یو نوی ائتلاف تشکیل کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرینا نن راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې پر ټلیګرام شبکې بندیز لري سوی دی. ټلیګرام چې په ایران کې ډیر خلک کاروي د وروستیو اعتراضونو په لړ کې بند یا بلاک سو. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیاتې رای وګټلې، خو زیمان دومره رای نه دی خپلې کړې چې د دویم ځلي انتخاباتو مخه ونیولی سي. او د ملت پولو یوې کوچنۍ ډلې د لندن د لومړني مسلمان شاروال وینا ګډه وډه کړه او وی ویل چې هغه دی د استبداد او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د بې احترامۍ په خاطر ونیول سي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بستی یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخزه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په چیر مو په نننۍ خبرونه کې هم یو قدرمن ملمه ته بلنه ورکړی ده. از موږ د نننۍ خبرونه ملمه د لوی چارنوالي ویان جمشید رسولی دی او له خاغلی رسولی سره به د په دې مسله وغږیږو چې په لوی څارنوالۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالیو قضایو ته څنګه رسیدنه کېږي. په دې اړه به دوی معلومات وړاندې کړي. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د خبرونې د موضوع په اړه راسره خپل نظر شریک کړئ او یا دا چې کوم مشخصه پوښتنه لرئ له ښاغلي رسولي صاحب نه، نو کېدای شي چې راسره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0902-2555-0909-40-44. دا مو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. رسولي صاحب خبرونه ته خرغلی.
تشکر. من به نوبی خود سلام و درود خدمت شما همکارای نهایت عزیزتان و شنونده های محترم رادیو آزادی دارم. تشکر میکنم از دعوتی که شما داشتین به برنامه تان.
مننه رسولی صاحب، غوښتل مې په دې باره کې معلومات راکړئ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایاو ته عمدتاً په لوی څارنوالۍ کې د کوم پروسیجرونو او کومو لارو هغې ته رسېدنه کېږي، په دې باره معلومات ورکړئ اورېدونکو مهرباني.
تشکر. لوی څارنوالۍ جمهوري سیستم افغانستان به مسابی یک اداره ای که دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های شهروند های اتباع کشور به عنوان یک مسئولیت اساسی و مهم خود میدانه، با توجه به عمی یا با درکی مسئولیت عظیم و خطیر خود، رسیدگی به قضای خشونت علیه زنا را در کنار رسیدگی با سایر قضایا در اولویت کاری خود قرار داده. چنانچه ما شاهد بودیم و همیشه این موضوع اطلاع رسانی شده و مردم افغانستان شاهد هستند که اداره لوی څارنوالی در کنار از این که اراده قاطع و اراده جدی در امر مبارزه با فساد اداری داشته، در عین زمان اراده قاطع و جدی در امر مبارزه با خشونت علیه زنا داشته. با توجه به پیامدی که خشونت علیه زنا نسبت در یک جامعه داره و اثرات منفی و ناگوار را داره که حتی میتونه جامعه را نظام به مشکلات عدیده مواجه بسازه، با توجه به همین بوده که اداره لوی څارنوالی یک سلسله اقدامات را روی دست گرفته تا ما از یک طرف اقدامات پیشگیرانه یا جلوگیری از اعمال خشونت بالای زنا داشته باشیم و از جانب دیگه هم در صورتی که خانم یا زنی مورد خشونت قرار میگیره، برای قضای از اونا در روشنای احکام قانون با جدیت و قاطعیت، با دقت و با سرعت رسیدگی صورت بگیره. ما شاید وقت برنامه ما کوتاه باشه، از اون دستاوردهای ما یاد کنیم، اما میتونیم از چهارمین کنفرانس سرتاسری څارنوالا در امر مبارزه با خشونت علیه زنا یادآوری بکنیم. اصلاحات ساختاری که در این نهاد به وجود آمده، اصلاحاتی که در استخدام اشخاص افراد در امر مبارزه با خشونت علیه زنا به وجود آمده، میتونیم از دستاوردهای باشه که به عنوان نمونه یا الگو از طرف اداره لوی څارنوالی یادآوری بکنیم. بحث بعدی هم ما یک کوتا می خواهیم خشونت علیه زن یک تعریف داشته باشیم. به اساس قانون منع خشونت علیه زن، هر نوع عمل خلاف قانونی که با شخصیت، جسم، مال یا روان زن صدمه ای را وارد بکنه، ای از جمله خشونت هست که به عنوان خشونت شناخته میشه و پنداشته میشه. و موارد خشونت علیه زن هم در ماده 5 قانون منع خشونت علیه زن به صورت واضح و آشکار پیش بینی شده که 22 مورد شامل میشه که ما میتونیم از تجاوز جنسی شروع تا نفی قرابت که از اولین فقره ماده 5 تا فقره 22 مش یادآوری بکنیم که هر یک از این موارد از طرف اداره لوی څارنوالی برش رسیدگی صورت گرفته. و بدبختانه بگیم یا متاسفانه هم بگیم که خشونت علیه زن در جامعه افغانی وجود داشته و داره ادامه هم پیدا میکنه، یعنی همه روزه ما شاهد خشونت ها علیه زنا در سطح می باشیم یا در حد می باشیم که او میتونه حتی امو احساسات ما را هم تا حدی یا امو درد از او را تا ما هم احساس بکنیم یا قضایای بسیار دلخراش اتفاق میفته. ولی در این زمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان از یک طرف و نهادهایی که از یک طرف حمایت از حقوق زنا دارن، نهادهایی که مبارزه میکنن با خشونت علیه زنان، دستاوردهایی هم در قسمت داشتین از یک طرف و از جانب دیگه هم اینا خاموش نبودین، همیشه تلاش کردین که ما با این معضل که به عنوان اساسی ترین معضل میتونه بوده باشه مبارزه جدی بکنیم، مبارزه قاطعی بکنیم تا باشه پیامدی که از خشونت علیه زن، پیامد منفی که در جامعه میتونه با وجود بیایه ما جلوگیری بکنیم.
بله رسولی صاحب، شما اشاره کردین به دستاوردهایی که در راستا شما داشتین. یک انتقادی که عمدتاً راجع میشه به ارگانهای عدلی و قضایی و مشخصاً به اداره محترم لوی څارنوالی، انتقادا بری است که به بعض قضایا به مو وقت و زمانش رسیدگی صورت نمیگیره و این باعث ازی شده که اگر قضایا به وقت برش رسیدگی نشه، به یک شکلی به دیگرا انگیزه داده میشه که گویا رسیدگی نمیشه و یا دهی مراحل کندی وجود داره اعمال خشونت میکنن علیه زنده را بده.
ما آنچه که کسایی که انتقاد میکنن و کسایی که نظر میپردازن، ما یک اندازه میخواییم واضح تر صحبت بکنیم. صحبت واضح ما این بوده که لوی څارنوالی افغانستان بار بار با کسایی که منتقدین بودین، با کسایی که حامی حقوق زنا بودین، با او تعداد از نهادها و اشخاص افرادی که در راستای مبارزه با خشونت علیه زنا کار میکنن، مجالس متعدد را در زمانهای مختلف داشتین. در این زمانها ما راهکارها، پیشنهادات و نظریات اینا را رسما گرفتیم و از بسیاریش هم تقاضا کردیم، در صورتی که شما کدام برنامه یا مورد داشته باشین که بتانه ما را بیشتر از بیش کمک بکنه، لطفاً با ما شریک بسازین، ما هر مورد میپذیریم. اما در قسمت رسیدگی به قضای خشونت علیه زن، ما چند قبل یک کنفرانس مطبوعاتی داشتیم که آمار قضای خشونت علیه زن در سرتاسر افغانستان به سارنولی مواصلت ورزیده از یک طرف بیان کردیم و از جانب دیگر ما اعلام کردیم که هیچ یک از موارد یا هیچ یک از قضایای خشونت علیه زن در اداره لوی سارنولی باقی نمانده که برای از او مسیر مشخص قانونی داده نشده باشه یا پیرامون از او تصمیم قانونی اتخاذ نشده باشه. بحث زمانگیر بودن یک بحث جداست، بحث عدم رسیدگی بحث جدا. ما همی یک بار دیگه هم از طریق رسانه شما میخواییم یا از طریق همی رادیوی شما میخواییم اعلان بکنم به عنوان سخنگوی اداره لوی سارنولی، هر شخص، هر فرد یا هر نهادی که نسبت به اجراءات ما اندکترین نگرانی یا شکایت را داشته باشه، دروازه اداره لوی سارنولی در به پیشوای از اونا باز است و اونا میتونن با ما شریک بسازن. ما این را اعلان کردیم که در هیچ نقطه افغانستان هیچ مورد از قضای خشونت علیه زن نیست که بر از او رسیدگی قانونی صورت نگرفته باشه. بحث زمانگیر شدنش بحث دقت است. ما زمانی که میاییم در رسیدگی با یک قضیه میگیم سرعت به این معنی اساسی ترین گام باید در رسیدگی با قضایا رعایت شود، دقت هم یک امر لازم و مهم است. شما میدانین که قضای خشونت علیه زن از پیچیدگی خاص خود برخوردار هست. این قضایا اکثرا در یک محیط بسته اتفاق میفته که محیط خانوادگی است. جمع‌آوری شواهد، دلایل و مدارک در پیوند به این قضایا نسبت به سایر قضایا یک اندازه زمان میخواهد. شما بحث فرهنگ و سنت ها و باورهای افغانی را از طرف دیگه متوجه هستین. شما فکر کنین به گونه مثال، یک مثال عادی خدمت شما عرض میکنم، در صورتی که زن مورد خشونت قرار بگیره و قربانی باشه در اثر اعمال خشونت آمیز، این خانم جان خود از دست داده باشه، تا زمانی که شما من ایس سارنوال یا من ایس پلیس میتونین به خانواده دسترسی پیدا بکنین، تا زمانی که اونا امو عرف و عادات پیرامون تشییع جنازه خود خاتمه میتن، تا زمانی که شما یک سلسله تحقیقات همه جانبه ای را که او هم بسته است با یک خانواده انجام میدین، طبعا زمان میخواه. اما ما هر اجراءات ما یا زمانگیر شدن قضایای ما به خاطر دقت بیشتر پیرامون قضیه از یک طرف بوده، و از جانب دیگه هم میگیم خدمتتان عرض میکنم که از موعد یا میاد قانون، میادی که بر قانون بررسی به یک قضیه تعیین کرده، از او میاد هیچ قضیه نیست که از او میاد گذشته باشه بالایش و ما او قضیه را محول محاکم نکرده باشیم. انتقادایی که سالم بوده باشه، بجا بوده باشه، نه تنها او را ما میپذیریم، بلکه به خاطر اصلاح ساختن اجراءات ما از او استفاده میکنیم. اما در بحث رسیدگی با قضای خشونت علیه زن، بازم اعلان میکنم از طریق همین میز شما که هیچ مورد یا هیچ قضیه نیست که امروز سارنولی بر از او در قبال از او اجراءات قانونی صورت نگرفته باشه. صرف زمانگیر بودن رسیدگی به قضایا به خاطر دقت بیشتر در امر رسیدگی به قضایا بوده.
بله رسولی صاحب، به شما پس بر میگردیم. اوریدون کو یو لنده د ماخلو ل د می ورسته تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او کوم پوښتنه لری مشخصه نه مطرح
کړئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل،
لکه د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوریدونکو بیا هم ستړي مشي خبرونه ته په خیر اخلي. یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام، ستړي مشي خبرونه ته خرغلی.
سلامونه علي که هلي صاحب تاسو څه څه خبرونه کاران ته دا ویل چې څه خبرونه اوریدونکو ته
خلک
راځنه مرغه زنګل سلام تاسو ګران محترم مېلمه ته
مهرباني ورور
مننه کوم چې راغله ما خارر لو پار پر دې زبلولت دې چې ما ځلې سدين کې اسمه الله کندهار څه څه پرلاینم لږ څه نو راپښتنه ده خوند تاتر خالي په چې هغه دا چې په تکرارن ډول زر وخت دا وایم چې په لرې پرتو سیمو کې د خوند سره ښه چلند نه کېږي، تاوتریخوالي سره ډېر مخ دي. حتی یوازې خوند نه، ځینې ماشومان چې تاوتریخوالي سره مخ دي، ځینې خوندکۍ ماشومان چې د هغوی زموږ نوی نسل دی، د عامه پوهاوي د نه له کبله چې په بدوی کې ورکول کېږي، یا هم د دوی حق ته احترام نه لري، یا هم کوم چې خوند ته خپل لاس تجارت کوي او هغه ته دوی کومه بازار موندنه نه لري، نه هم د کورنۍ فامیل غړي په هر څه کې تعلیمي برخه کې په دې هر څه کې نه هم مرسته ورسره کوي. خو بالاخره چې په لرې پرتو سیمو کې زما په شمول ځوانان په میلناو بلکاو ځوانان د سواده پاتې دي، څنګه کولی شو چې په لرې پرتو سیمو ته یې پلاوی تاسو واسو، یا هم یو پوښتنه وکړي چې هلته له ډېر زیات ستونزو سره یوازې خوند نه ورونه مخ دي، حتی خوند په اړه خو ډېر تاوتریخواله دی، نور وخت نه نیسم شوره
ولري. کور ودان له قندار څخه اوریدونکو پښتنې لرله ورزو خه تر څو چې بل اوریدونکو وسلیږي. رسولي صاحب، د اکثره تاسو بم د قضیه سره موافق یاست چې د خزو پر وړاندې او تاریخوالي قضایا د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې یعنی ګراف لوړ ده، نو مشخصا د اوریدونکو پښتنو مم دا په رابطه د رسیدنې په برخه کې د عامه پوهاوي او بل مسله و څومره قضایا تاسو سره راجی شوې دي چې لورو پروتو سیمونه لویسان ولی تای مواصلت کرده و آقوی تم صور رسیده نکرده.
تشکر. یک چیزه که قبل از این که بیاییم به سوال دوست ما یادواری بکنیم، میخواییم با توجه به اینکه وقت برنامه اکثرا محدود میباشه،
بله،
ما میاییم سر بحث مشخص صحبت میکنیم. اداره لویساران ولی تنها وظیفه‌اش رسیدگی به قضای خشونت علیه زن نیست. ما در قسمت مبارزه با فساد اداری اقدامات داریم، در قسمت مبارزه با پدیده جرم، یا در کلی خدمت شما و دوستا عرض کنیم، هر عملی که مخالف احکام قانون باشه و در قانون بر از او در قبال ارتکاب از او مجازات پیش بینی کرده باشه و شخص مرتکب از او عمل شوه، رسیدگی به او قضیه از طرف اداره لویساران ولی صورت میگیره. که بعضی اوقات باز دوستا گویا قسمی مطرح میکنن که وظیفه عمده ما یا تمرکز اساسی ما بالای رسیدگی به قضای خشونت علیه زن است. در این زمان که ما به دیگه قضای رسیدگی میکنیم، یک وظیفه ما چون حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های مردم هست، رسیدگی به قضای خشونت علیه زن هم چون به عنوان قضای جرمی در قانون پیش بینی شده وظیفه و مکلفیت ما.
بله.
در قسمت آمار قضایا که به اداره لویساران ولی مواصلت ورزیده، ما تا 9 ماه اخیر در حدود نزدیک به 1800 قضیه خشونت علیه زنان را در سر تا سر افغانستان داشتیم. از این جمله امو 22 موردی که خدمت شما عرض کردیم، لتکوب خانما بوده، تجاوز جنسی بوده، منع تصرف در ارث بوده، در اموال بوده، بحث خودکشی ها بوده، آزار اذیت خانما بوده و موارد دیگه که در ماده 5 قانون خشونت علیه زن به عنوان موارد خشونت علیه زن شناخته شده. و در این زمان قضایا را ما ای بار گزارش را که لویساران ولی امسال داشت نسبت به یک گزارش بی پیشینه بود که در مورد ما یک تحلیل هم داشتیم از وضعیت قضایا. اداره لویساران ولی با توجه به ای که با جزئیات قضایا دخیل است، از یک طرف کسی که قربانی خشونت علیه زن شده، اینا همکارای ما معلومات جزئی را با توجه متضررشناسی در مورد ازو دارن. کسایی که مرتکب یا مظنون از این قضایا هستن، از جانب دیگه یک سلسله معلومات را در مورد شخصیت، در مورد گذشته، در مورد هویت، همه موارد از این می داشته باشن. در نهایت امر علل و انگیزه ارتکاب جرم در بین خانواده ها تشخیص میتن و ما یک معاونیت را در چوکات اداره لویساران ولی ایجاد کردیم تحت عنوان معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنان، رسیدگی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر. این معاونیت در کنار از اینکه رسیدگی به قضای خشونت علیه زن وظیفه داره، رهبریش در عین زمان در قسمت پالیسی سازی در امر مبارزه با خشونت علیه زن با نهادهای دیگه هم کمک میکنه، حتی در آوردن اصلاحات در قوانین حافظه کشور. نهادهایی که در قسمت ها پالیسی هایی دارن، ما میتونیم اونا را کمک کنیم، چون جزئیات قضایا امرای ما هست، ما علت و انگیزه ارتکاب جرم هم دریافت میکنیم.
بله رسول سب، ببخشین که گپای شما را قطع کردم. شما در صحبت های خود گفتین که قضایایی که بلوی ساران ولی مراجع یعنی آمده، یک تعدادش هستن من تصرف در ارث. این موضوع جالب است که دمیر
البته کمی اگر جزئیات بتین که به چه تعداد قضایا بوده و موارد مشخص اگر اشاره بکنید.
دامی قانون منع خشونت علیه زن اگه بیم در فقرات ماده 17 و 18 دو بحث داره، یکی منع تصرف در ارث و دیگه هم منع تصرف در اموال، یعنی خانمی که شرعا قانون حق داره در مال که باقی مانده ارث ببره، در اینی میجه است که از طرف اقاره فامیل یا کسایی که هست مامانیت بر ازی صورت میگره، منه میره مانع میشه تا در او مال دسترسی نداشته باشه. خوشبختانه قانون منع خشونت علیه زن در ماده 30 و اشتباه نکرده باشم در ماده 33 هم خود در این مورد پیشبینی داره که در صورتی که شخصی زن مانع شوه به دسترسیش در امو اموال، برالاوی از این مجازات داره برای از او شخص، در این زمان حق از این خانم هم باید چیزی که شرعاً برش نصیب میشه باید او سهم داده شوه. در این زمان ماده 34 قانون منع خشونت علیه زن منع تصرف در اموال میگه، در صورتی که شخصی ممانعت بکنه زن از دسترسیش به مال شخصیش، در این زمان هم است که قانون منع خشونت علیه زن در ماده 34 بر علاوه ازی که حبس برش پیش بینی کرده، در قسمت دسترسی از زن به او حقش هم ارشادات را داشته. مثلا در منع تصرف در اموال حسب احوال گفته به حبسی که از 3 ماه بیشتر نباشه، برالاوی ازی که حق بر ازی داده میشه تا این خانم دسترسی پیدا بکنه به اموال خود، در این زمان کسی که مرتکب چنین عملی شده به او هم حبس پیش بینی شده که در این قانون و به اساس ازی داده میشه. ما آمار را که داریم میخوایم میرم خدمتتان عرض کنم، در سر تا سر افغانستان در ولایت کابل ما 5 قضیه منع تصرف در ارث داشتیم، یک قضیه در ولایت کاپیسا داشتیم در امی سال 1396 و یک قضیه هم در ولایت ننگرهار داشتیم. منع تصرف در اموال هم 3 قضیه ما در ولایت پروان داشتیم، یک قضیه در ولایت کندهار داشتیم و یک قضیه هم در ولایت هرات داشتیم. یا آمار است که در حدود 15 روز یا یک ماه قبل ما گزارشی را که از سر تا سر افغانستان جمع‌آوری کرده بودیم نشان دهنده از این است که قضایا اتفاق افتاده. سایر قضایا اما سایر مواردی است که در قانون منع خشونت علیه زن به عنوان خشونت پنداشته شده و اشخاص افراد مرتکب ازی شده. بازم تکرار میکنم برای هر یک از این قضایا رسیدگی صورت گرفته، امی فعلا شما کسایی را در زندان دارین که تا 20 سال حتی به اعدام از رهگذر قضایای خشونت علیه زنان اونا محکوم هستند، به جزای نقدی محکوم هستند، به حبسای قصیر، متوسط، طویل و دوام محکوم شدین که همه کار همکارای شما را، کار برادرها و خواهرای شما را در دستگاه عدلی قضایی خصوصا در اداره لوی ساران مولی نشان میده.
بله رسولی صاحب تاسته برتر اگرزو اوریدون کو تاسو هم کولای شی کم پختانه کلاره در تلفون شمیره تاسته هم 0-2-2-5-5-0-9-9-40-4-4-4 تلفون را تا وکی او کم موضوع پاره کم مشخص پختانه لره در خبرونه نایم الممو در لوی ساران مولی جمشید رسولی ده. رسولی صاحب د ارس و البته تصرف په ارس کې د دې قضایا او تاسو یادونه وکړه، غوښتل می چې تاسو په ټوله کې فکر کوم ویل چې 15 قضیه دي چې په همدغه کال کې هم ارقام وړاندې کړل. یو موضوع دا پدیده یا دغه مسله ډیره نوې نه ده، یعنی تاسو ته مراجعه چې کیږي په تیر کې هم د موضوعات وو که په دې وروستیو کې د میراث د حق پر تبانی چی کم قضای و تاست مراجعه کی که دبا نویوی که چنگم.
گزارشی که ما در سال 1396 از سر تا سر افغانستان در ارتباط به قضای خشونت علیه زنا داشتیم نشان دهنده سطح افزایش خشونت علیه زنا بوده، یعنی ما از 9 ماه اخیر 1396 قضایی را داشتیم نسبت به 9 ماه سال 1395 نشان میداد که خشونت علیه زنا افزایش یافته. اما تحلیلی که همکارای ما در این قسمت داشتن با توجه به وضعیت با توجه به شرایط نشان دهنده ازی است که اصلا در ارتکاب جرایم ناشی از خشونت علیه زن تغییر نامده، بلکه از رهگذر ثبت قضایا در نهادهای عدلی قضایی افزایش به وجود آمده. به این معنا که ما در 2 سال قبل در حدود 7 یا 8 ولایت سارانوالی منع خشونت علیه زن داشتیم. امروز رهبری لوی سارانوالی تانست ایره به 34 ولایت افغانستان کشاوته، یعنی ما در 34 ولایت افغانستان سارانوالی های منع خشونت علیه زن ها داریم که به قضای خشونت علیه زن ها رسیدگی میکنه. ما در گذشته ها در حدود چند ولایت بسیار محدود بود که خانم ها بینوان خانم های سارنوال اونجا حضور داشتن. امروز که ما با شما صحبت میکنم در حدود 25 ولایت است که خانم های زن هستند که بینوان سارنوال در اوجه کار میکنن. پس این نشان میده که دسترسی زنا به نهادهای عدلی قضایی از یک طرف بیشتر شده و این نهادام یا این دفاتر هم در ولایت ها برنامه های آگاهی داشته بر مردم که اینا آگاه شدین از حقوقشان که من مانع شدن شخص در ارثشان که به عنوان یک سهم شرعیشان پنداشته شده این جرم است. در صورت بله. کسی مرتکب ازی شوه برش مجازات پیش بینی بله. شده. شاید در گذشته ها مواردی وجود داشته اما به نسبت کمبود آگاهی یا نبود ادارات اینا ثبت نشده بله. اما امروز بیشتر از گذشته
شنونده داریم. بله سلام سریم و شیل کم زینه ماری کنی. بله
سلام مینا درنښت پردیس ثابت تاسو محترم جمشید رسولی ته استاد سو دناس تخنیکر انجینر صاحب رامین کاخړ ته د رادیو او ریډین کو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای
مننه مهرباني لکم زینه دی اړیکې نیولې او رادیو आवाज دې ټیټ کای بند کړي چې आवाज یې نکاس کی بیرته
مننه بیا هم تاسو د رادیو مینوال او مینادوسو لا غلای ان اطلاعات تنګیوال لا ورده ګوتخه
مهرباني تنګیوال صاحب
امانو نا پختنا میلا محترم رسولی صاحب نداد
بله خواه به دوی سرم فکر کوم مری که پریش و پر حال که بلاوریدون که رسره وی دوی با هم رو اخلو نشته بلاوریدون که رسولی صاحب تاسو کامل وضاحت ورک اشاره مو وکړه په خپل خبرو کې می تاسو د ماوینیت موضوع یاد کړ چې یو خاص ماوینیت په لوی سرنوالې کې دغه ماوینیت پر اړه کلګ معلومات ورکړي چې دوی په خپل کارونو کې څومره غیسمن وو او د دوی څومره قضایا او ته دوی یعنی البته په ټوله کې رسیدنه شوې د دوی موثریت څومره د خزو پران ته تخ والی په کمخ کې
شکر چیز را کې لوی سرنوالې یک نیاسنجی در داخل اداره داشت در زمان بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی ای بود که ما اقشار آسیب پذیر بر از اونا تدابیر بیشتر داشته باشیم مثل خانم ها یا زنا و در این زمان اطفال و بحث حقوق و زنا را باید بیشتر در اینجا چی بکنیم رعایت بکنیم با توجه به همین مسئله بود هرچند در گذشته ها
بله
هرچند در گذشته ها سارنوالی های من خوشنط علیه زن سارنوالی من خوشنط زن در چوکات داری لوی سارنوالی موجود بود یا وجود داشت اما ما کوشش کردیم که با توجه به ای که ما با جزئیات قضای خوشنط علیه زن از یک طرف دخیل هستیم و از جانب دیگر بیشترین معلومات
بله.
معلومات کمک کننده بر تمام نهادهایی که در این قسمت مبارزه میکنن ما را از جانب دیگه کمک میکنه با توجه به این بود که ما یک معاونیت ایجاد کردیم که ریاستای ما که
بسیار زیاد امی یک شنونده ما را میگیریم شنونده آخر ماست قاری صاحب پشتون فاریاب نیاری کنی ولی پشتون صاحب خبرون تخراغ لی
بله محترم پردیر سلطات سلامون اوران دکم دازادی را جتول کارکون کاریدون که تستاسو سلام علیکم او خوشم یم چې استاد سره دی په لین کې دی استاد سره مستقیما اول خو نظر می دارم چې واقعا د خوشنط خو زیات دي تر تطبیقوالي په هر ځای کې چې نراس نور کول شي چې د ایوان په شکل کتل یا د ایوان په شکل خرڅول یا د مینځ په شکل ورته کتل دا د شو سره خوشنطونه دي چې په بعضي موادو کې دا هو ولیا غوته پر کولیا پدنه پر کول دا خوشنطونه کې پرالای د سړي پر زړه باندې کېږي دا د می نظر دی ساز باندې لمن خل پښتنه دا وایس چې دا یو زرواته سو قضیه ته موږ چې دګي کړی دا زهره چې دګي چې ورته سړي دا نو دا دا به څومره په احسن وجه ته سړي په دې کې هم بدشنه یي چې دا واجب پر زواج سره باندې اچل شي یو خبر او بل په سره می دا خوشنط دې نه کړی
کور ودان ساسو پختنی مو اخسی رسولی صاحب دو دقه وخت داریم بفرمایید
تشکر. خب میایم سر سوال برادر ما که مهمتر است، بحث‌های دیگه که اگر فرصت بود انشاءالله میایم با جزئیات شریک میسازیم که این قضایا چند از رهگذر قضیه که ما یاد کردیم به چه تعداد خانم ها متضرر شدین، چه تعداد اشخاص افراد رای زندان شدین، چه مقدار پول هایی بوده که از رهگذر ازی بر نفع دولت حاصل شده، این بحث‌های بسیار کلان داره و علل عوامل خشونت ها چی بوده، در کدام ولایت بیشتر از کدام قضایا و علت ها چی است. این بار یک گزارش تحلیلی ما نسبت به این مسئله داریم. در ارتباط به سوال نگرانی برادر ما باید بگیم که کارکرد همکارای شما امروز در لوی سارنوالی یا در کل نهاد عدلی قضایی را یاد بکنیم، به نظر من پاسخگوی همه موارد است. این برادر ما در ولایت کار میکنه، ما مطمئن هستم اصلاحاتی که در چوکات لوی سارنوالی افغانستان آمده از دل جان قابل احساس بوده و هر یک از ما احساس میکنیم. بازم تاکید میکنم که ای وجیبه ایمانی و اخلاقی ما، مسئولیت اساسی ما مطابق به احکام قانون است که ما به خشونت علیه زن باید نه بگوییم. از یک طرف ای مخالف هم و ارشادات یا ارزش های اساسی دینی ما هست، ارزش های اصلی ما هست، و از جانب دیگه هم یک لکه ننگ خواد بود برای هر یک ما به عنوان کسایی که ما میم از گذشته خیلی خوب یاداوری میکنیم. اما در تمام فرهنگ مافیت از مجازات پایان یافته، همیشه تاکید کردیم هر شخصی که مرتکب اعمال خلاف قانون شده بدون توجه به مسائل دیگه که همکارای ما نگرانی دارن بر روی قضایا رسیدگی صورت گرفته و قانون به شکل همه جانبش و با تمام ارزش‌هایش تطبیق شده و هیچ نوع ضوابط و روابط این مسائل در اینجا مطرح نبود.
بله دیر زیاد من نکم دلوی سرنوالی وین جمشید رسولی اوریدون کلو تاسو من نکم خبران هم دلتا پای ترسیگی تربیه.